دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
درونو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه د دازما حق دی خبرونه کې زه سلطان محمد سرور ستاسو په خدمت کې د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د دوحې د پروسې نوې غونډې نن د قطر پلازمینه کې پیلېدونکې دي. آیا نړیواله ټولنه به د طالبانو نظام پرته له دې چې د بشر د حقوقو په اکله یې خپلې ژمنې ترسره کړې وي ومني که نه؟ دا اساسي پوښتنه ده. د طالبانو استازو څو کاله مخکې قطر کې ویلي وو چې ښځې او نجونې حق لري چې له قاعده بغدادیانه نیولې د دوی پټوکو تر دورې حدیث او له لومړي ټولګي تر دکتورا پورې زده کړې وکړي، خو اوس دا تقریبا څلور کاله وشول چې د نجونو په زده کړو بندیز دوام لري. تازه د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دغه مسئلې اوس د ده په وینا یو دیني اړخ غوره کړی او دغه دیني اړخ یو حل لار غواړي چې یو معقوله حل لار ورته پیدا شي چې د دو پټکو هم د مونږ اسلامي شریعت اصول پکې عملی وي او هم د غستونزې ته رسیدګي وشي. دا زما حق دی په دې خبرونه کې په دې بحث کوو چې ولې د طالبانو اوسنۍ دریځ د هغه یو څخه چې په خوای قطر کې بیان کړی وو مختلف دی. نجونه له تعلیمه منع کول سیاسي تصمیم دی که دینی؟ راسره میلمانه دي د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس ډاکټر حاتف مختار او د پوهنتون استاده مستوره سیلاب. پوښتنې به له میرمن سیلاب څخه شروع کړو. میرمن سیلاب، ډیره ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړي او موږ سره میلمه یاست په دې خبرونه کې. بلې،
سلامونه جناب سباست تاسو ته، ټول اوریدونکو ته خوشاله اوسئ.
میرمن سیلاب، اوس په افغانستان کې د نجونو د تعلیم وضعیت څنګه دی؟ تر شپږم صنف مخکې له دې چې په دې بندیزونو باندې وغږیږو، په دیني اړخ او په سیاسي اړخ خبرې وکړو، اوس تر شپږم صنف پورې نجونې مکتبونو ته ځي، څنګه د وضعیت په کابل کې؟
جناب سرور صاحب، یو خبره ډیره واضح ده چې د انجونو انګیزه کلن لبای نتلاله، او هر هغه انجونې چې هغوی په شپږم سنوفو کې دي هغوی هغه نه لري، د تمه توقع نه لري چې دوی به نورو سنوفو ته اجازه ورکول شي، دوی خپل درسونو ته ادامه ورکړي. یعنی کلن دوی د رواني ستونزو سره مخامخ دي. زه شاهد یم جناب سرور صاحب چې اکثریت اوقات کله چې متعلمین خبرې کوي یا هم دوی مثلا دوی سره ناستې کېږي، د دوی هغه دیدګاه مطرح دی، د دوی نه د دوی دیدګاه غوښتل کېږي، د دوی نظریات دوی سره همدا سوي چې بالاخره زمونږ آینده به څنګه کېږي، او مونږ دې ته منتظر یو، دې ته امیدوار یو چې مونږ ته هم لاره پیدا شي چې حد اقل تر دولسم ټولګي پورې خپل درسونو ته ادامه ورکړو. او بدبختانه چې دوه ډېرې منشي د دوی په ذهنونو کې ده، یو داسې دوی مثلا زیر سن دي چې دوی اجباري وطنو ته غاړه ږدي او دوی ودونو ته یعنی غاړه ږدي، او بله خبره دا ده چې دوی متاسفانه او بدبختانه چې دې ته آماده دي چې د افغانستان نه بهر ووځي، او دوی یو وسیله د فشار د خپل فامیل لپاره هم سوي دي چې هغوی د افغانستان نه بیرون ووځي او هغوی د افغانستان نه مهاجر شي نورو هیوادونو ته. دوی خپل هغه اقتصادي ستونزې هم مد نظر نیولې دي، او متاسفانه او بدبختانه په ډېر خراب وضعیت کې دوی قرار لري چې اکثریت یعنی دی یو تعداد ډېر سره د ما تماسونه دي، د هغوی هیڅ امید نه لري، هیڅ تم توقع نه لري. هر څومره چې مونږ ورته انګیزه ورکوو، مونږ ورسره خبرې کوو، هغوی حتی د مونږ په خبرو هم نور اعتبار نه شي کولای، او متاسفانه یو دی ناباوري فضا منځته راغلې ده، او ډېرې منفي پایلې هم لري.
ډیره ډیره مننه استاد سیلاب. داسې ریپورټونه هم شته چې د دې پر ځای چې طالبانو په نجونو په تعلیم باندې له شپږم صنف نه پاس بندیز لګولی، خو مدرسې پرانستل شوي او په هغو مدرسو کې نجونې له شپږم ټولګي نه پاس هم پرته له سینی تفاوت نه په هغو کې درس وایي. د هغو په هکله موږ څه معلومات لرو؟ د نصاب په هکله یې، د تدریس په هکله، هلته د نجونو ورتګ په هکله؟
دسمه جناب سرور صاحب سے افغانستان کے پخوا ہم دا مدارس دوی فعالیت درلود خو تر یو منظم چارچوب او تر یو منظم طرز العمل لاندې متاسفانه او بدبختانه چې اوس د هرې مدرسې څوګوی وایي چې مونږ اصلي او دینی علوم تدریس ورکو د هغوی مشخص نصاب نه ده معلوم. اکثریت مدارس هېڅ اصلا ثبت راجستر نه دي په وزارتخانه کې او انجونې هم مثلا صحیح دوی ته هغه دینی مسائل تدریس کیږي اما په هغه کچه په هغه سویه چې اصلي علوم باید تدریس شي هغه نه تدریس کیږي. دلته کابل کې ډېرې داسې مدرسې دي چې هغوی مثلا د مدارسو جواز نه لري اما هغوی فعالیت لري قدرې کلن ضعیف قدر ده. جناب سرور صاحب زه د یو آزمایشي شکل باندې یو مدرسې ته تللی وم او هلته ما غوښتل چې زه وګورم چې د نجونې بالاخره دلته تدریس څه رقم ده، د دوی استادان څوک دي، څوک درس ورکوي، کوم نصاب مخته وړل کیږي. متاسفانه او بدبختانه د ما سره زه دومره ډېره خفه شوم چې هېڅ اسنان تصور مې نه شوی کولی. حتی تاسو باور وکړئ هغوی په صحیح الفاظو په تجوید باندې هغه قرآن مشان هم نشي تلاوت کولای او الته هم په لوړه کچه باندې انجونی نزی چې تاسو د غوینه ته متوقع لري. مثلا الته هغه میرمن زی چې غوی یا هیڅ سواد نه لري یا هم هغوی ابتدایي سواد کړي او د دې لپاره چې هغه دیني ابتدایي دیني زده کړي ځکه هغوی مدارس مخه کوي. ډیر کم تعداد متعلمین دی او ډیر کم تعداد هغه متعلمین هلته حضور لري چې هغوی د مثلا دولسم صنف کې وو یا یولسم کې وو یا لسمو صنفو کې وو هغوی مدارس ته دي. استثناء بعضې مدارس دي چې هغوی یعنی ښه فعالیت لري او هغوی کار کوي اما هر یو خپل ځان ته مشخص نصاب لري. مونږ او تاسو شاهدان یو، مونږ او تاسو په دې معنی پوهیږو چې دینی علوم تهداب د ټول علوم وګدي اما دا چې مثلا هغې ته تاسو رشد ورکوئ داسې مثلا اصلي علومو ته تاسو ننوځئ داسې مثلا اصلي علومو ته تاسو لاسرسی پیدا کوئ دا کله یو بیل بحث ده. مثلا په پخواني جرایمو کې یا په پخواني قوانینو کې د سایبري جرایم مواصلت موضوع نه مطرح کیدله اما دا اوسنی شرایط کې دا په ډیره لوړه کچه باندې دا جرمونه ترسره کیږي. نو دې ته مشخص چارچوب باید وي. زه نه وایم چې دینی مدارس باید بندې، زه دا نه وایم کلن باید دوی د فعالیت اجازه ولري اما هر چا ته خپل انتخاب باید ورکړي، هر چا ته مشخص نصاب باید وټاکل شي، هغه که اصلي علوم دي هغه که دینی علوم دي. اما دا کفایت نه کوي دې ته چې تاسو وایئ دینی علوم زده کړئ. تاسو فکر وکړئ په هلته مثلا یو استاد راځي، البته په ټولو کې نه کوم استثنا، بعض مدارس چې ما لیدلې دي یو تعداد هلته د استاد نه تاسو هغه شرعي احکام پوښتنه وکړئ. متاسفانه او بدبختانه چې هغه خپله استاد هم په مکمل په شرعي احکامو باندې نه پوهیږي. هلته مثلا د کیمیا یا د فزیک یا د ریاضیاتو یا د نورو علومو چې تاسو کله پوښتنه کوئ د اقتصادي لارښ نه هغوی داسې نفر استخدام کړي چې هغه کلن متعلم ته جوابونه ده. نو دا په خپل خپله کچه باندې خپل اضرار لري.
مننه استاد سیلاب. تاسو ته بیرته را وګرځو، مخکې له دې چې ډاکټر صاحب مختار نه پوښتنه وکم، ذبیح الله مجاهد د طالبانو د حکومت ویان په دې وروستیو کې له بی بی سي سره مرکه درلوده، هغوی د خبریال د یوې پوښتنې ته د نجونو د تعلیم په هکله داسې جواب وویل.
خصوصا هغه ارګانونه چې په دې وخت کې مسؤلیت لري هغوی به په دې وخت کې انشاءالله کار کوي، کار به روان وي. خو دا زه پیشبیني نه شم کولای ځکه دا داسې موضوع ده چې دلته اوس هغه دینی اخ پرکړه دا دینی اخ ته حلاره غواړي چې معقوله حلاره پیدا شي چې هم د موږ اسلامي شریعت اصول په کې عملي وي هم د ستونزو ته رسیدګي وکړي.
دا د مجاهد صاحب جواب وو کله چې خبریال تر پوښتل چې د نجونو د تحصیل موضوع ته به کله حل لاره پیدا کیږي. دا پوښتنه هغوی بیا تر وکړه په بل رنګ چې آیا دا موضوع به حل ولري کنه، بیا دوی جواب داسې ورکړه.
هغه مسئول ارګانونه په دې برخه کې جواب ورکړي. په عموم کې ما اشاره وکړه چې دا مسله دینی مسله ده، باید یو حل لاره شرعي حل لاره پیدا شي، نظام خپل شرعي مکلفیت ادا کړی وي په دې برخه کې. خو په عموم کې زه بیا هم اطمینان ورکړم خپل هیوادوالو ته چې هغه ستونزې باقي دي، د وخت په تېرېدو سره به حل لاره خدای پیدا کوي.
ډاکټر صاحب مختار، تاسو نه ډیره ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منلې ده او تاسو په دې خبرونه کې ځان سره لرو میلمه.
سوار صاحب تاسو نه هم مننه او سلام او احترامات ټول تاسو ته خدمت کې.
ډاکټر صاحب، ما د خبرونه پیل کې وویل چې طالبانو په دوحه کې څلور کاله درې کاله پخوا درې نیم کاله پخوا مشخصا مولوی صاحب شهاب الدین دلاور اندېښنو ته ځواب ویلی و د تعلیم په حکله. هلته پوښتنه تر سوې وه چې د نجونو او د ښځو د تعلیم په حکله به تاسو جواز ورکوئ که نه. هغوی ویلي وو لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې تر پانتونه پورې تر دورې حادثه پورې ښځې کوای سي تحصیل وکړي. ولې چې کله طالبان واک ته بیرته راستانه سول د دوی موقف تغییر وکړ؟ عمومي برداشت دا و هغه څه چې دوی په دوحه کې ویل هغه ټول د طالبانو نظر و، هغه د دوی استازي و، خو چې کابل ته راغلل وضعیت بدل سو. ولې ډاکټر صاحب؟
متاسفانه چې محترم مجاهد صاحب هم واقعیت نشي ویلی او د افغانستان د ملت دغه ستره دایه او حق چې د یو جلی حق د تعلیم او تحصیل دی چې هم خدای ورکړی، هم قرآن ورکړی، هم شریعت ورکړی او هم په اسلامي نړۍ کې په دې اووه پنځوس اسلامي ملکونو کې من حیث کل ټول جمهور علماو په ده باندې فیصله کړې چې ښځه حق د تعلیم او تحصیل لري او اسلام د تمدن، مدنیت او رفا او علم دین دی. متاسفانه طالبانو د خپل ضعیف روایت په نتیجه کې د افغانستان د نجونو سره او د دوی د ښوونځیو پوهنتونونه تړل د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف ګڼل. د بل اړخه ګورو چې مجاهد صاحب خپل خبرې کې هغه استدلال چې باید پر منطق ولاړ وي نشي کولی. هغه هم په دې واقعیت باندې پوه دی چې دا یو ظلم دی، یو جفا دی او زموږ غوښتنه د طالبانو نه همدا دی که چیرې دوی د نجونو ښوونځی تړي او د افغانستان د ملت غږ نه اوري، دغه به د طالبانو د نظام د ماتولو یا له منځه وړلو یو سبب او علت هم وګرځي. من المجموع د افغانستان خلک که هغه د هر قوم پرې مربوط دی، هغه د طالبانو نه دا پوښتنه کړی چې تاسو د ښوونځي دروازې زموږ د نجونو لپاره خلاص کړئ. مولوی صاحب شهاب الدین دلاور ما سره مخامخ په یو مصاحبه کې چې موږ سره په سره ثبت دی په مناسب وخت کې تاسو ولېږم، هغه دې موږ ته وویلې کله چې موږ کابل ته ورسیږو موږ به حق د تعلیم او تحصیل د افغان نجونو ته او خویندو ته ورکوو او موږ به داسې یو اسلامي نظام ولرو چې هغه ټول شموله وي. اما متاسفانه کله چې طالبان د قدرت ګدۍ ته ورسېدل د حزب انحصار د خپلو سیاسي رقیبانو وهل ټکول او د خپل ملت غږ نه اورېدل دا لړۍ شروع کړل چې دا د اسلامي نظام یا د طالبانو د نظام د بقا لپاره به مفید، مؤثر او اغېزمن نه وي. زه مطمئن یم چې طالبان به د نجونو د ښوونځی خلاص نکړي او طالبان په خپل دریز ولاړ دی او د افغانستان د ملت او د طالب په منځ کې یو ستر واټن وجود لري. هغه واټن او فاصله همدا دی چې طالب د خپل ملت د غوس اکثریت غږ نه اوري، د قدرت ګدۍ ته رسېدلی خپل ځان نه پرته بل څوک نه ګوري او دا د افغانستان د ملي ګټو او په لویه کې په ستراتیژیک لحاظ افغانستان وروسته وړي. تاسو که لس کاله وروسته په دغه حالت چې روان دی افغانستان وګورئ، نو په افغانستان کې به نه ډاکټر وي او نه به یو ښځینه ډاکټر داسي. اوس هم ګورئ چې ګاونډیانو ته موږ ځو. زموږ غوښتنه دا دی او نه پوهیږو چې طالبان ولې سره له ده چې پوهیږي چې د یو نظام بقا په دغه نغښتی دی چې دوی باید خپل ملت ته مراجعه وکړي او تر ټولو د مخه خپل مشروعیت د یو سترې لویې جرګې په نتیجه کې د افغانستان د ملت نه وغواړي او بیا د نجونو ښوونځی او پوهنتون خلاص کړي. اما متاسفانه طالبان نه زموږ مشورو ته غوږ نیسي، نه د افغانستان د ملت غږ اوري. زه دا سناریو د افغانستان لپاره داسې کړنه د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف
مننه ډاکټر صاحب. خو پښتنه بیا هم دا ده چې په دوحه کې چې څه وویل سول یو څه وو او بیا چې افغانستان ته طالبان راستانه سول واک ته ورسېدل په تدریج د دې پالیسي بدله سوه. دغه پښتنه اوس ده چې دا تغییر څنګه پکې راغی؟ ځینې فکر کوي چې هغه کسان چې طالبانو په نامه په دوحه کې غږېدل لکه مولوي صاحب شهابالدین دلاور د خپل طالبانو نورو مشرانو پوره صلاحیت نه ورسره، خصوصا د مولوي صاحب هبت الله اخندزاده دی بیل نظر لري، او کله چې دوی راستانه سول هغه خپل نظر په دوی باندې تحمیل کړی. چون هغه اوس مشر دی، دغه نظر او تصمیم دی منې د تعلیم د جنکو د نجونو هم د هغوی لخوا وای نیول سوی دی.
ګورې په اسلام کې د یو امیر اطاعت تر هغه وخت پرې په مادون باندې او په خلکو باندې واجب وي، تر هغه وخت پرې چې امیر د الله په امر باندې ولاړ وي او تحصیل او تعلیم د الله حکم دی. او دا اکثرا علما په دې باندې قاطع فیصله کوي په دې اثر کې پرته له تعلیم هیڅ شی نه کیږي. دریم د طالبان په څو برخو ویشل شوی، هغه عظیمه قدرتمنده ډله چې د ایبت الله تر سوری لاندې کار کوي په استخباراتي او امنیتي لحاظ دوی ته نږدې دی، د قندهار قدرت د دوی سره دی، د دو لسو دیارلسو کسانو نه زیات نه دی چې هماغه شورا په شمول دی. ملا هیبت الله نه غواړي چې افغانستان پوهنتونونه یا ښوونځی د نجونو لپاره خلاص شي، چې دا مونږ بار بار وایو چې نه ملا صاحب شهاب الدین دلاور کوم صلاحیت درلود او نه عباس ستانیزی. دوی ورو ورو له صحنې نه مخ کړ. ډېر داسې طالبان دي چې هغه له صحنې نه وتلي او د افغانستان کې د طالبانو په منځ کې ستر واټن کندغه تعلیم په خاطر راغلی. متاسفانه چې مجاهد صاحب هم دا خبره په جرأت او جسارت نشي کولی. مجاهد صاحب هم د قندهار د ډلې تعسیز لاندې دی او د دوی یو مامور دی او هر څه چې دوی توایي هماغه منعکسوي. خو د افغانستان د ملت ګټه په دې کې دی چې طالبان د خپل ملت غږ واوري. تر هغه وخته پرې د خپل ملت غږ وانه وري او ښوونځی اخلاص نه کړي، طالبان به هم په رسمیت ونه پیژندل شي او افغانستان به هم له انزوا نه ونه وځي. بس
مننه، ډیره مننه. مخکې له دې چې نورو پښتنو ته ادامه ورکړو، تخنیکي همکار مې وایي چې وګران اوریدونکي په حد کې دی، نغ وړو چې ډیر منتظر پاتې سي. ګرانه ځان معرفي کا، مایکروفون ستاسو په خدمت کې دی، مهرباني.
قربان تم سرور صاحب، سلام نه تا او ټول همکاران ته مې ملي ډیوټ شروع جوړ وای.
وعلیکم السلام، کزان راو پیژنئ.
زه نشانه اوریدونکي عبدالحد اتل د هلمند ولایت سلطان محمد سرور صاحب.
اتل صاحب مهرباني است.
قربان څنګه سرور صاحب، لکه مې ماجی اشاره وته وکړه، موږ هم د حکومت غوښتنه ده چې د خوند پر مخ باندې د پوانتنو د شونځي دروازې خلاص کړي د شریعت په چوکاټ کې. خو خبره ده چې سلطان محمد سرور صاحب دوی دم داسې نه هلي چې خوند کې مثال دی وايي چې جرد سبا او بل سبا کې نه کېږي. خدای مهربانه دی، خدای ته تم ویني ګوند خدای انا پاک ورځ نه لای راوړي اعلان وکړي چې مثال خبرې د پوانتنو شونځي خلاص. سرور صاحب محترم،
اتل صاحب، ستاسو په کلی کې شونځي مکتبونه شته؟
بالکل، د نارینه و دسته خو د شزنه و د نن درته سلطان محمد سرور صاحب محترم.
دینجونو نسته بيخي تشپغم ټولګي هم نسته؟
د تشپغم ټولګي پرستا خو غدا سي دي په شاريات کې ستا مثال د خبرې په کلیوالو سیمه کې توجه نه ورته یا د سیمه ستا سرور صاحب محترم کډر توام چې په کلیوالو سیمه کې د سیمه ستا مثال نارینه و شون زم نسته. هغه د شزنه و د خطه کې افال په شاره او په دغو کې په شارو کې ستا د شپغم سیم په پوري او بل مدارس ته دني مدارس ته سرور صاحب محترم اوس دني مدارس ته اکثر خون مراجعه کړي دغه دني مدرسې وای سبقان وای. سرور صاحب محترم،
اتل صاحب، تاسو خپل بچان ستا څو زمند دي څو لونه دي؟
او الحمدلله زما یو دانا زیدي تلو دانی لوران دي سلطان محمد سرور صاحب محترم ته راځي. الله دې ستالیان کې ټول مسلمانان سره.
زوی دې څو کلن دی؟
زوی مې شپږ کلن دي. سرور صاحب محترم کوښنه دي.
ښه، تر اوسه مکتب ته نه ځي؟
یا دروسه مکتب ته نه او دروسه پوری خدای ش خاص مکتب د غم دلته نه کوشش ډیر کوم. سرور صاحب کله ما واسطه طاقت کارو کې په خدای قسم در تخمه ک خپل د کور چګلا بي سواده پرېږم ځکه په بي سواده سلیبان هیڅ نه جوړه. بي سواده په شمول دړاند دي لکه ورون انسان چې بل لري رواني مثال بلی وتر لاس نیولې. بي سواده سره آی نه دغه سرور صاحب محترم بي سواده چې دغه مرز دی خدای پاک دی وږي چې موږ په ټول افغانستان کې دغه د بیسوادۍ کچه کمه سي کندور مملکتو ته موږ وګورو هر ملک مثال د خبرې نه داسې شه د ولاکه وینه چې هغه د سواد نه دي کړی نه داسې نر ولاکه پیدا کې بدبختانه موږ افغانستان دغه خدای پاک مهربانه دی الله ته تمینو چې ورځ نه ورځ حکومت اعلان وکړي چې د خوندو پر مخ پانتون نه وشنتي خلاص دي
توکل په خدای په اولادونو کې د زوی مشر دی کنجونه خويندې تر مشر نه دي زوی خو له ویل شپ کلندې اتل صاحب اتل صاحب فکر کوم او ما لونه دې څو کلنې دي لوزوی نه دي مشران دي که کشرانه
مشری لور چې مده اته کلنه سرواسا محترم هغه نور چې دی هغه ترازیم کشرانه دي هغه مشری لور چې مده
اته کلنه ده هغه په لیک لوست پیږي سلیکای
دروازه پورې خو په لیک لوست نه پوي سرواسا محترم خو دني سبقام ورته ځکړي دي ځکه موږ منډیکا چې د ډیره د شهر څخه لري د سرواسا محترم دلته موږ د شونځي هم نه لرو چې مثال لیکل وسې څوک ورته دغه کې خوارمان دی درم ان شاء الله خدای ته تم وینم چې په لورانو په زامونو باندې سواد وکم ځکه مخکې د ټول چې د سواد خپل ارمان جن تر واسه محترم دروسه پوری خو لیکل وسنه دی ودغه کې ان شاء الله کوشش کوم چې د سیمې کې ته ولاړ شم چې تل لیکل وسه د خپل بچانو زده کوم
ډیر ډیر مننه الله دې توفیق درکړي ډیر ډیر مننه اتل صاحب رب سو بیرته خبرونه ته ځینو ګرانو اوریدونکو موږ ته خپل پیغامونه هم پریښي دي استاد سیلاب او ډاکټر صاحب عاطف کستاسو اجازه وي دغه پیغامونه به واورو او بیرته به خبرونه ته ستانسو
جوان په مبارک منظر دا د طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابر کړه او هم وحد چاپیریال برابر کړه ځکه د واک په نظام په لاس کې ده او د نظام تر چتر لاندې سی هم د دیني اصولو مطابق خپل زده کړې په مخ بوځي نو دا به د دوی د نظام او په نړیواله سطحه د دوی د رشد او د ارفا او په دننه د افغانستان کې د خلکو د تعلیم یا د پرمختګ ټولو سبب به سي نو که دې باندې و سیاسي یا دیني حربای څوک پولی هم او د دین له اړخه نو په دې کې چې د خپل رشانو ته برابر کړي دیني اصولو مطابق نو دا به هم سیاسي لاسته راوړنه یا هم به دیني لاسته راوړنه خالد له غزنی خبره کوم
السلام علیکم زه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید یو حل لار ورته پیدا سي یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي نو دا د افغانستان یو کشر دی باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غمی وخوړ سي وسلام با احترام زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم او زما نظر دا دی د نجونو د تعلیم په باب چې باید انشدا موضوع سیاسي ونه ګرځېږي دا یو دینی موضوع ده یو دینی اړخ لري باید چې په دې په باب باندې د اسلامي سازمان او شیخان سره کښېني یو محققین علما باید چې د دې دپاره یو حل لاره پیدا کړي والسلام با احترام
د څو کسو ګرانو اوریدونکو نظر مو اوریده د انجنونو د تحصیل په اړه کې استاد سیلاب تاسو د دوه خلکو غوونه اوریدل څه احساس کوي چې د طالبانو حکومت چارواکي ولې لکه چې مخکې ډاکټر صاحب هم ویل یو فاصله ایجاد شوی دی ولسو د حکومت ترمنځ ولې دغه موضوع د څنګه ځای توجه نه کیږي استاد سیلاب
په تاسو فونه چې نه په سرور سره لکه مخکې چې تاسو هم اشاره درلودله په افغانستان کې هر نظام چې راغلی هر نظام متاسفانه نه هغوی په خپل سیاست داخلي سیاست کې نه هم هغوی په خارجي سیاستونو کې داسې ډېر مستقلانه عمل نه کوي متاسفانه او بدبختانه او دا خو موږ او تاسو شاهدان یو چې نور ممالک یا مثلا پر قدرت ممالک یا هغه ممالک چې هغوی نسبتا د اقتصاد له لګانه د هغوی د امنیت له لحاظه هغوی د هر لحاظه چې تاسو اړتیا بي چې هغوی په لوړه کچه کې قرار لري، نو هغوی خپل هغه منافع، هغوی خپل قدرت، خپل امنیت، خپل جیوپولیټیکي منافع، خپل یعنی هغوی ټول مسایل مد نظر نیسي بلاخره یو اقدام کوي. او متاسفانه او بدبختانه په افغانستان کې دا مسایل هیڅ کسان مد نظر نه نیول کیږي. د هر نظام د بقا لپاره د ملت شتون او د ملت درېدل دا یو مهم بحث. تر هغه وخته پورې یو نظام بقا لري تر هغه وخته پورې چې ملت د دوی تر شا ولاړ وي. اما متاسفانه هغه نظامونه ډېر کم پاتېدونکي دي چې د هغوی سره ملت نه درېږي. دا مخکې د ورور چې تماس نیولې و فکر کوم که مونږ نوم اشتباه کړی نه وي، اتل صاحب د دوی خپل وویل چې زه یو بې سواد یم، که نه د ما خپل زه خپل سواد نه لرم او دوی په ډېر لرې پرتې سیمو کې هم ژوند کوي. نو دا چې بې سواده ده مېرمنې هم بې سواده ده، اما باوجود دغومره مشکلاتو چې دوی دواړه بې سواده دي، دوی دې ته خوشبینه دي او دې ته مشایق دي، دې ته علاقه لري چې حداقل زمینه ابتدایي تعلیم د دې اولادونو ته برابره شي. نو دا خو چې ترغو د ولس په زړه باندې کارونه شي، د ولس منافع مد نظر ونه نیول شي، د افغانستان منافع مد نظر ونه نیول شي، نو دا نظام به څنګه؟ جناب سرور صاحب، نه په اسلامي اصولو کې، نه هم په وضعي قوانینو کې، نه هم زمونږ او تاسو په پښتو کې، په افغانیت کې، په هر چوکاټ کې سوا چوي دا د انجونو د دوی د انجونو د تعلیم نه د دوی د حق خبره مطرح ده. اسم ربك الذي خلق، آيات صريح في القرآن عظيم الشان ده، دلتا ند النساء أو ند الرجال، تفاوت ند بتذكر سوي، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ واضح آيات قرآن عظيم الشان ده جناب سرور صاحب، نو که چیرې دې ته لاتروسه پورې هم په څلورو کلو کې هم دې ته یو اصولي شرعي لاره نه پرانستل کېږي او اوس دې ته تصمیم نیول کېږي چې دې موضوع یو شرعي اړخ نیولی او باید د شرعي چوکاټ کې دې ته، نو آیا دوی شرعي قوانین بېرته له سر نه تمدید کوي؟ دوی شرعي قوانین بېرته له سر نه جوړوي؟ که څه رقم زه په دې مفهوم باندې اسانه هېڅ پوه نه شوم. وضعي قوانین په افغانستان کې همدا اوس برحاله په بعضو مواقعو کې انت مثلا ضرورت پیښیږي د وضعي قوانینو نه استفاده کیږي، اما کله چې د انجونو د تعلیم او د تحصیل خبره مطرح کیږي هلته متاسفانه چې هغه وضعي قانون چې دلته نافذ هم ده چې هغې نه هم تشریفاتي اړخ باندې نوم اخیستل شي او تشریفاتي اړخ لري، هلته بیا کلا چوپ دي. او بدبختي دلته د جناب سرور صاحب چې د دې موضوع نه مختلف نور مشکلات هم رامنځته کیږي، د ولس واټن د فعلي نظام نه دا واضح خبره ده چې جناب سرور صاحب چې هم د چې هم ځینې مشکلاتونه و دا نه وایي چې هغه کلن د حال نه و جال کلوی د فساد نه بیخی پاک مبارن نظام و اصلا دسته نه و دیر مشکلات حال تا هم در لودن، اما ولس نسبتا فینی اکمانو تا خوشبینه و دوی ویل تی اغا تعهدات دوی پو دوها که کری او اغا خبری تی ولس پخبل عام فکر باندې لغینه برداشت درلود. متاسفانه چې کلن برعکسو د ډیرو داسې مشرانو سره زمونږ هم کله نا کله ناسته کیږي، د هغوی خپل فامیلونه دلته نسته جناب سرور صاحب، د هغوی فامیلونه د افغانستان نه بهر دي چې هلته دوی ته د تعلیم زمینه هم مساعده ده، د تحصیل زمینه هم مساعده ده، د کار زمینه هم مساعده ده. د دوی ډیر داسې مشران دي چې هغوی غواړي چې واقعا یعنی افغانستان کې د انجونو د تعلیم، د انجونو د کار، د انجونو د سیاسي، د میرمنو د سیاسي فعالیتونو سره هیڅ اصلا مخالفت نه لري، اما بدبختي دلته ده چې هم دننه نظام کې اختلافات رامنځته شوي دي او هم د دې نه یو سیاسي ګټه اخیستل کېږي. او زه فکر کوم تر هغه وخته پورې چې دننه افغانستان کې د ولس نه فعلي واکمنان او فعلي نظام مشروعیت ترلاسه نه کړي، فکر نه کوم چې د پرملي مشروعیت د دوی ترلاسه کړي. او متاسفانه چې نور ولس هم ډیر خسته شوی، ډیر زیات خسته ده جناب سرور صاحب. زخله یو ما ته مستری کچ پوره درس ویل اما متاسفانه ز اوس د افیرن ز حیلانه پاتیم ز بلخره دومره می درس ویل دومره می زحمت ویشه ډیر سخت اقتصادي شرایط کې مونږ زده کړې وکړې. متاسفانه عرفي مسایل هم د افغانستان کې ډیر زیات ارزښت لري. دغه ټول سره مبارزه وکړه او مونږ یعنی وکولای شو یو خپل ځان یو چیرته ورسو، اما اوس بیرته هغه صفر نقطې ته راغلي. نو حداقل دا مسایل خو جدا باید مد نظر ونیول شي.
مننه 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 ډیر استاد سیلاب. تاسو ته به هم بیرته را وګرځو، ډاکټر صاحب حاتف مختار هم را سره دی، دی دینی مطالعاتو څېړونکی عبدالاحمد استاد عبدالاحمد عرفانی را سره په کرخه وصل سو. استاد عرفانی به برنامه خوش آمدین.
سلامت باشم. سلام بر شما، بر مهمانان و محترم شما، بر شنوندگان عزیز.
بحث ما مشخصا روی ایست. استاد عرفانی، چندی پیش یکی از خبرنگاران، مشخصا خبرنگار بی بی سی، از آقای ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسید که بالاخره موضوع تعلیم و تحصیل دختران و زنان چه وقت حل خواهد شد. ایشان در جواب گفتند که این موضوع الان رنگ دینی به خود اختیار کرده و قسم کنا گفتند که ما میخواییم که اگر راه حل برش پیدا شود که هم اصول شریعت عملی شود و هم این مشکل برش رسیدگی شود. مردم میپرسند سوال است که آیا شریعت اقدر مغلق است که در 4 سال نتانست موضوع تعلیم دخترها و خانمها را حل کنه، یا چیزی که ما به نام به عنوان فقه میشناسیم چیز دیگر است که طالبان از او برداشت دیگری دارن. آقای عرفانی بفرمایید.
بله، اگر از این نگاه بنگریم موارد دینی داره حرف اینا، در او شک نداره، اما آیات قرآن مجید نیست، حدیث صحیح پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نیست، مسئله فقهی است. ما در فقه داریم که یک خانم یک زن نمیتونه حتی مدیر یک مکتب بشه که چندین نفر و چندین مرد یا زیر اثر از او باشه، یک موارد. اما بحث دیگری در فقه داریم که زن میتونه خلیفه بشه، زن میتونه امام بشه، زن میتونه رهبر بشه، زن میتونه تمام زمامدار اموری در نظر بگیره. مشکل اساسی در اینجا که در شرایط کنونی و اساسی چی مرد و چی زن، چی نر و چی ماده، اول بودن از او حق انسان بودن است. چی یهود باشه، چی نصارا باشه، چی غیره باشه، مهم اینه که حق انسان رو نباید ضایع کرد در شرایط کنونی. اگر به مأخذهای دینی و موارد فقهی بگیریم، اکثر موارد فقهی در بحث‌های گذشته دیگه شما هم گفتم، اکثر حتی ما میتونیم اکثر آیات قرآن کریم که آیات عام داریم و آیات اخص داریم، بعض از آیات منسوخ شده در شرایط کنونی، اما از نظر تلفظی تلفظ میشه. مسئله فقهی کاملا در شرایط کنونی مردود هست و مسئله فقهی در این شرایط کنونی هیچ وقت در نظر گرفته نمیشه. اگر ما موارد درست است، موارد فقهی در شرایط و در همون زمان قابل بحث بوده و قابل تطبیق هم بوده و در شرایط امروزی نیست، بلکه ما در 100 سال قبل نیک ما، بلکه جامعه غربی هم به چنین مشکلاتی بودن، بین سفید و سیاه تبعیض بود، بین شهرنشین و دینشین تبعیض بود، بین زن و مرد تبعیض بود. حتی شما اگر تاریخ ما تاریخ کنید، در یونان باستان وقتی که اینها آمدن سکولاریزم را آوردن و حقوق انسانی و حقوق یک بشر را آوردن در دنیا، بعضی از موارد حتی در کتاب‌های الهی که مثل انجیل هست خیلی موارد.
یعنی آقای عرفانی میبخشین سخن شما را قطع کردون، میبخشین، یعنی طالبان در عصر حاضر چنگ میزنن به متون سابق، متون فقه سابق که الان از نظر شما از کاربرد نداره؟
بله، ببین به متون فقهی دست میزنن، متون فقهی هم همه آرایی نیست، مثلا چی در شیعه و چی در سنی موارد داره که در واقع در همون شرایط زمان وقت بوده. حالا اگر بگیریم متون فقهی کامل اکثریت رو بگیریم کاملا مردود و منسوخه، در شرایط امروز تطبیق نمیشه.
چرا منسوخه؟ چرا منسوخ مردود؟
به خاطری که نیازمندی اون شرایط رو می، مثلا ما با یک حدیثی با شما میتونم بگم که مثلا فقهی اگر از مدینه تا مکه یک زن میرفت بدون نامحرم فقها نوشته کنن نره، چرا که امنیتی وجود نداشت. اگر با اون شطور یا با اون اسبی که میرفت از حفت یک زن و پاکدامنی یک زن از بین میرفت، در رهزنا بود. اما در شرایط امروزی که یک زن میتونه از افغانستان وارد تیارش به هر نکات مختلف جهان پایینشه، هیچ ممانعتی وجود نداره، تامین امنیتیه. پس اگر ما قیاس بکنیم و موارد در نظر بگیریم، در واقع بعضی احادیث هم منسوخ شده و این متونهایی که طالبان به نفع خود میگیرن این موارد شخصی خودشان است و در واقع در امورات اسلامی کدام ربطی نداره، مخصوص در شرایط امروزی.
یک جهان ممنون. دکتر صاحب مختار، از نظر شما منع یا تعطیل حق آموزش دختران و زنان این یک تصمیم دینی است یا تصمیم سیاسی؟ دکتر صاحب مختار.
به نظر ما، بله، به نظر ما و به باور ما نه دینی است نه سیاسی است، بلکه یک روایت سیاه است که با زور می خواهند به سر ملت افغانستان تطبیق شود که در دراز مدت کارآمد نخواهد بود. همونطوری که استاد به مسائل بسیار قوی و عمیق و دقیق اشاره کرد، ما هم به تایید از سخنان اینا میگیم که در عصری که ما قرار داریم و افغانستان از لحاظ من نقطه استراتژیک میبینیم، اگر طالب درب مکتب و پوهنتون را بروی دختران چنان که میبندن بسته ببانند، حتی بقای افغانستان از لحاظ استراتژیک هم زیر سوال میره. حتی امروز علم مصنوی در اطراف و اکناف ما هست و جنگ ها توسط قدرت ها تغییر شکل پیدا کرده. به این اساس آنچه که ما مطالبه داریم و نظر داریم یا به طالبان نظر داشتن داریم چه در افغانستان در ملت رد دواوی دویم موضوع داده چه زمین چه برو چه افغانستان باید دست یا با افغانستان وی چه تعلیم در پکه نوی اینجوری تعلیم تر نزی، یعنی به سواد افغانستان و زمون پا گوانده کشتون ولری همه غشان چه در افغانستان دشمنان و غشتل اگه یو پا یو پا افغانستان که تدبیخی گی که طالب استقلالیت داری او پر خپل و پشو ولار دی در افغانستان ملت حکما دی و الامر دی نو در پشتن از سوال دی چه آیا هغه اهداف چه در افغانستان دشمنان و غشتل تاسی نه تدبیق وی؟ آیا تاس پخپل پخپل لوی لاس دا چه دی امریکا زد جنگ دلی دغه نظام دی بدنامولو حسن نکوی؟ آیا پر نریواز تیسی کم ایمیج تاس دی افغانستان نه نری تشهی؟ آیا دا ایمیج دی خپلواقعی آسادی او دی علم او دی اسلام اصلی انزور دی؟ به طالبان نه غشتنه کهو چه در موضوع دی علماء لپاره حل دی دی علماء لپاره حل دی شده حق دی تعلیم او تحصیل او دی سیاست او دی تجارت داری. طالب نه مغشتنه داده چه اول دی خپل ملت رگواره او دویم دی دغه سپیسله زور نری چه نری تاسو گوری هم دا اوس مونگ را پور لستلو چه پا دنمارک، ناروی او فنلند کې بزرگونو افغانان خپل دین پریښی. نو پوښتنه کوي چې دین دې ولې پریښو؟ ته خو مسلمان یې، ولې عیسویت ته راغلی؟ وایي زه اسلام کې تعلیم او تحصیل نشته، خپل لورانو لپاره خپل کورنۍ لپاره دین پریښو، ودرېږي زما ماشومان تحصیل وکړي او تعلیم وکړي. دغه مسؤلیت هم د طالبانو زعیم ملا هیبت الله مشر ته رسیږي چې یو افغان خپل دین پریږدي د لپاره چې د تعلیم او تحصیل فضا ورته نمسای دی د خدای او د قرآن او د آخرت په ورځ کې به ته
مننه.
په دې لحاظ آخري خبرې من غواړم، په دې لحاظ یو ځل بیا د طالبانو په حکومت، د طالبانو په نظام او د طالبانو په مشرانو غږ کوو چې تاسو دغه تصمیم چې شوهنځای مو د انجونو په مقابل کې تر د افغانستان د ملي ګټو بلکې د افغانستان د بقا پر ضد دی او ستاسو د نظام له منځه وړلو لپاره په یوازنۍ دلیل همدا ګرځي. بس
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. مختار، زه استودیو کې دلته ناست یم، ستاسو غږونه اورم. د سمې په ځل کې چې کاشکې د طالبانو یو ویاند هم را سره وای چې د هغوی خبرې مو د هغوی له ژبې اورېدلی وای، یا مجاهد صاحب یا بل ویاند یا بل ویاند، خو هغوی اکثر داسې په شمار خبرې کوي. اوس هغه اول وختو کې اول کلونو کې چې و مطبوعاتي کانفرنسونه هم زیات و، غږېدل هم په پرانیستې توګه، اوس ډېر نه غږېږي او ځینو نړیوالو رسنیو سره خو بیخي تماس محدود ده. په هر صورت برمیگردیم به استاد عرفانی. پیشتر مهمان دیگر ما استاد سیلاب گفتن که در قرآن کریم متون را استناد کردن که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون اقرا باسم ربک الذی خلق، که هر دو آیت شریف است. استاد عرفانی، راجع به تعلیم و آموزش، آیا اسلام تفاوتی را میان زن و مرد قائل شده یا نه؟ بحثای شما چی میگه در علوم اسلامی؟ استاد عرفانی بفرمایید.
سلامت باشیم. نه، در متون اسلامی هیچ تفاوت بین زن و مرد وجود نداره. هل یستوی الذین، هل استفهام است، اینجا برابر نیست. آنانی که میدانن و آنانی که نمیدانن، بلکه به آنانی که میدانن بالاتر. اینجا الله متعال مشخص نکرده که چی مرد باشه و چی زن باشه. کلمه اقرا کلمه عمومی، همونطور که پیامبر اسلام میگه زگهواره تا گور دانش بجو، یعنی یک طفل که حتی به صحبت کردن میتونه مکالمه بکنه و حتی تا زمانی که وفات بکنه لحظه وفاتش باشه، یعنی مشخص نشده چی سن باشه، چی سال باشه و مرد باشه یا زن باشه. ما در این موارد کدام هیچ تبعیضی نداریم. اطلب العلم ولو کان فی الصین. پیامبر اسلام میگه اگر در چین هم باشه، حتی در کشور کافری هم باشه، در کشور غیر مسلمانی هم باشه، شما اگر میخواییم زبان یاد گیریم و اگر میخواییم علم یاد گیریم و اگر میخواییم تمدن و پیشرفت علمی داشته باشیم، باید در کشورهای اسلامی، چه که غیر اسلامی هم در شرایط امروزی هم چین میدانیم که کشور اسلامی نبود، شما میتونیم که بریم. حتی اینجا مشخص نکرده که یک زن باشه یا مرد باشه، باید شما بریم همه موارد در نظر بگیریم. بعضی از مواردی که کاشکه که ما بارها در بحثای شما گفتم که از طالبان و از کسایی که باسواد باشن و کادر باشن و علمیت داشته باشن حضور پیدا کنه، این که در رسانه ما بگم و اونا بکن فایده نداره. کاش که اونا حضور پیدا میکردن و حرفایی که میگن در به اصطلاح موارد بحث میکنن و پشت قدرت میگن که کسای دیگه که مردم بشنون و در مقابل اهل علم بیان جوابگو باشن و پاسخ بدن، در واقع یک توضیح کردن و یک حرف زدن، این موارد بدون عدالت هست. در واقع بحث از اینه که یکی از مواردهایی که جفتی که امروز طالبان در کشور اسلامی انجام دادن، وزارت اوقاف، وزارت امر معروف است. ما در اسلام به نام وزارت امر معروف در هیچ متون اسلامی ما نداریم. قرآن میگه ولتکن منکم امتا یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. اینجا میگه کسانی که اگر به خاطر بدل معاش امر معروف انجام بدن، یک زمان مقطعیه، اگر اینها از وظیفه برکنار بشن در واقع دیگه انجام نمیدن. نه، وظیفه مرد و زنه که امر معروف انجام داد. اگر یک مادر فرزند رهبر تربیه کنه، همیشه امر معروف را انجام داده. اگر اردو و پلیسی که در واقع سر مرزا را اداره بکنه، کار منکری را انجام دادن. این وظیفه تک تک از مسلمان ها است. در واقع ما در مقابل از این که وزارت امر و معروف و نهی از منکر در اسلام نداریم، بلکه که خوشبختانه ما به نام وزارت امور زنان در اسلام داریم. همسران پیامبر اسلام نقش امور زنان را به خود گرفته بودن که هر زمانی که پیامبر اسلام خانما می آمدن و جمع می شدن در کنار، می گفتن که شما بریم مشکلات خود را از عایشه و ازواج مطلب و دیگران شما از اونها پرسان کنید. حتی ام سلمه سخنگوی زنان پیامبر اسلام است. شما در هیچ نوع وزارت سخنگوی نداره که ام سلمه سخنگوی زنان پیامبر اسلام بوده. خود ام سلمه 3378 حدیث از پیامبر اسلام سلام نقل میکنه و 600 زن در زمان پیامبر اسلام راوی احادیث هست. اگر این موارد زنها تحصیل نمی داشتن و زنها در کنار پیامبر اسلام نمی بودن، چطور میتونن که اینا راوی حدیث باشن؟ و امروز در افغانستان و در سراسر کل جهان اگر ببینیم، علما در روز جمعه همه کلمه قالت در ذکر میکنند. کلمه قالت یعنی کلمه تعنیس داره، یعنی مؤنث است. پس اگر زنها نمیتونن درس بخونن، سرنوشت اینقدر احادیث چی میشه؟ ببینید که یک نقطه بعد از حفصه که همسر پیامبر اسلام است، که همه شمشیر زنان هم بود در عرب، مردم بسیار قوی هم بودند، با قدرت هم بودند، بازم یک نقطه از قرآن کریم به دست حفصه پیامبر اسلام تسلیم میده. رفیده انصاری بنت سعد که دکتر جراح بود در واقع، و این موارد هزاران موارد دیگری که باید اونها پاسخگو باشن. بر علاوه که اینها به نفع این ملت نیست، بلکه به ضرر این ملت هست و حق یک انسان به جفا به ملت میشه و خود اینا کاربرد اساسی نه در بین مردم خواهد داشتن و در بیرون خواهد داشتن.
تشکر استاد عرفانی. سوال دیگه می سگ کوتاه جوابتن آقای عرفانی، که برداشت مرد سالارانه در فقه در چه شرایطی به میان آمده؟ در کدام زمان؟ در زمان عباسیان یا زمان قبل از اون امویان یا بعد از اون؟
ببینیم، اگر ما فقه کاملا، ما گفتیم فقه شما بررسی بکنیم، در فقه یک موارد دادن که زن میتونه خلیفه بشه، یک زن میتونه که مدیر یک مکتب هم نشه. از صدر از بعد از پیامبر اسلام که فقها آماده، همچون اختلافات مثل بشری است، انسانه، و این نمیتونیم ما بیایم دلیل بگیم که نظر فقه است. شما ببینید وقتی که در کشورهای جمهوریت پارلمان وکلای پارلمان به پارلمان را میافند بعد از وثیقه محکمه و آرای مردم، همون مواردی که دارن یا اون چند سال، پنج سال یا هر مقداری که در اون کشور هستن، در همون موارد قانون قابل تطبیق است. بعد از اونا که میرن، همون قوانینی که تصویب کردن لغو میشه. مثلا فقهی هم عین اون هست، در شرایط اون زمان درست کاربرد داشته، در شرایط امروز لغو است. بعد علمای جهان اسلام در این رابطه تصمیم میگیرن و هر چی که علمای جهان اسلام گفت در تشکر. همه کشورهای موارد اسلامی باید تطبیق بشه.
یک جا ممنون آقای عرفانی. مهمانان عزیز، همکار تکنیکی میشاره میکنه که شنونده گرامی روی خط هستن. په خط کده ای نغوالو چې ډیر منتظر پاتې سي، ځان راو پیژنې او پوښتنه مو او نظر مو مطرح کړئ. مهرباني.
سلام 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 سروش ته، تاسو تاسو تخنیکی هم کاران دم درګه ټول خو ګورې دوم کته میلمنو ته سلامونه.
وعلیکم السلام. مبارز مهربان است.
مبارز جانان لپاره،
مبارز جانان صاحب مهربان است.
مونږ به وای چې دلته کومګو ګورو د طالبان حکومت بهخي اوس دا خبره ده چې غیب کړي دي، یعنی دا خبره اوس در سره بدی باندې نه باس کې نه غونډه نیول کې نه دغه کې د چا خبره ده. تر اوس تر لس موضوع لاندې پرته ده، کله چې هغه لس موضوع ایسته بیا لس نورې باندې چې بیا لس نور باندې څنګه مرها خلانه پرې باندې نه باس کې نه پختن. یواز دغه یو خبر خدا چوکال کې ست خپل مېدل چې دا موږ یو د شریعت په چوکار کې دغه پرته برابر وو. بیا دغه کو دا چوکال کې بل خبر خو دې نه د کړې هم دغه خبره ده چې په شریعت په چوکار کې دغه کو چوکال کې بل خبره تاسو دې د خلینو نه اوریدل چې دې ویل چې موږ دا کار کړی دغه قدر پرمختګ کړی دغه قدر پرمختګ کړی دغه مشت وخن ولې دغه مشت بعد به داستون ځال یو خبره ته غواژ نیولې دغه خبره د نورې نسته بس تاغل دا خبره اوس د سره غیب کړي د نام دلته د چا په خوله دا خبره راځي چې یادی مکتبونه اله سي یادی نه لکه لا سي خو زموږ د دې مشران نه زدي ګله بنیم د څنګه مشران کوم مشران او چې بل موضوع چې دا زیات ترجمه واست طالبانو کوته ودی چې څنګه کا دغه چې کاغه په خوله کې خبره منی د زموږ په وطن کې به مثال در کوم وطن کې مسجد واټین دغه کور په کور کې دی ولدا بشران وردا د کو دغه کې کو په کور اجمه تنظیمات مسجد په مسجد کې هغه مسجد په مسجد کې دا خبره مله تاسو زتی اشاره نه تاسو ولې نو دی نو وته چې دا مكتبونه لا تاسو هغه خبره مله دا به هم ومن تاسو ورځ دې چې مشران ورغلي او سندوی مشران ورغلي ولته دی ورغلي وته چې نشته چې دا مكتبونه علاقې د جوړ مكتبونه علاقې د مو خیالات دا ما باندې ګټ نه کوي وطن تاسو برباد
جانان سه
مكتبونه چې بده وطن نه اباتیز نه باتیز
جانان سه کنجونه تعلیم اونه که ستاوان لری
ستاوان اختاره ده ستاوان سراسه کمون گوره خود سراسه بهاري ولسپالي کې وګورې په هر دغه کې چې جنا ډاکټر انس هي ته هر کار کې وګورې پولیس کار ته اشتا په هر کار کې یو خو زموږ په افغانستان کې چې وګورې 200 ولسپالي په 200 کې دا زموږ ولسپالي چې نو ولسپالي لکه زموږ پر ولسپالي کار ته موږ ولسپالي نو دوه مرکز ته رات کې رات جو یم نیوست ولسپالي کې د غټ ډاکټر انس په غټ وختونه نه زنا ډاکټران هم څلانه نه ستو دني قابلیت یو دانه دې دني دلته ست نور لسه موږ دې بخیز موږ د مشرانه دې ګرمه نه دی ورسته تاسو ماته وایسته ترته ورسته دې چې د قومي مشرانو مو د غلي طالبانو حکومت کې نشته بخیز هر ولایت دوه او ټول تدرې دې او ټول څور غلي دې نه دی ورغه نه غواړ د مشرانو نه غواړ د سنځي مشرانو نه غواړ طالبان
ولی نه غواړي مشران ولی نه غواړي مثلا ته جنان سي پی کې پتاوان باندې مشران مشران والے نغواړي چې ورسې مشرتابه ته کینی ورته وایي د طالبانو مشران ته چې دغه موضوع حل ک اندېښنه لري
سر ورسې د یو خدا د دې د خبر د غواړي چې وایغه مولایان بلانکان خپوي سيده پوي مولایان موږ هم وایي چې پوي زه هاته پوي خو دې دغه موضوع به خېغه کړی به سم وته چې دې تاسو پوي راته پوي خو دغه موضوع مستور استپاو چې دغه د کی مشکل دغه مشکل دانکه کاتې دغه چې په ولې مشکل دغه کې ولې مشکل نه علي مشکل د مخه د ماسک وته چې پلان کې ځکه مشکل دا کار
راځي
چې کومه ځ بندو یعنی دا ولر د دې بس د مخه مشکل د مخه مشکل نه وای بندي
مننه مننه جانان صاحب یو جهان مننه الله دې توفیق درکې الله دې روغ رحمت لره درنو ملمنو د وخت 15 دقیقې پاتې دي له استاد مستورا سیلاب نه به شروع کو د اوسنی وضعیت د حل لپاره ستاسو وړاندیز غواړم استاد سیلاب مهرباني وکړئ
کچېری جناب سرور صاحب تمون کا وړاندیز وومن ال سی او کچېری حد یا کار
مون خو وړاندیز کوو سیلاب سیلاب صاحب استاد مون به وړاندیز وکړو ګورو به څوک مانی مهرباني وکړئ مهرباني
زمونږ وړاندې سره چې دا د افغانستان د هغې بحث کې کېنی وای دا د افغانستان موضوع ده د افغانستان موضوع ده نو دوی د فرصتونو له لاسه نه ورکوي کوه واقعا دوی غواړي چې د افغانستان د ولس لپاره د افغانستان د ملت لپاره او دغه ملت لپاره خدمت وکړي نو نو د ملت نه زوري دا د افغانستان داخلي موضوع ده د افغانستان داخل کې دا موضوع حل کی نه شرعي مشکل لري نه د نصاب مشکل لري نه اوسي مشکل لري نه هم ولس مشکل لري نو وخت چې دا څلور نقطې او دغه څلور مهم موارد کې مشکل نشته نو باید مشکل حل شي او دروازې پرانیستل شي چې هم د مهاجرتونو لارې بندې شي او خلک نور په هغه ډېر یو ښه روحي او ښه انګیزه باندې خپل افغانستان ته راستنه شي او افغانستان کې ژوند وکړي
ډېر ډېر مننه استاد سیلاب ډاکټر صاحب مختار ستاسو وړاندیز د وضعیت د حل لپاره د بحران دی وتلو
زما باور دا دی چې طالب زموږ وړاندیز سکے چې زموږ راګ به هم پیښونه لګیږي او د افغانستان د ملت راګ دا دی چې طالبان د افغانستان د ملت راګ واوري او دا یو ستره لوی جرګه دی راوړي چې په هغه ستره لوی جرګه کې د طالبان خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي د احمد شاه بابا په سیر او دویم دا دی چې بلا قید او شرط انجونو ښوونځي خلاصول طالبان به په نړیوال انزوا کې یا افغانستان به له نړیوال انزوا نه ووځي د افغانستان ملي ګټې دا وایي چې طالبان دې هر څه کیږي د خپل ملت سره د تعامل او د تفاهم لار غوړه کی تر هغه وخت پرې چې د خپل ملت غږ نی اوریدلی
مننه
په اجماع باندې منتج نشي په بین الافغاني کانفرنس یا بین الافغاني اجماع باندې موافق نشي زه مطمئن یم چې د طالبانو رژیم یا د طالبانو نظام یا اسلامي امارات د ګوښرو ګواښونو سره مخامخ وي
مننه استاد عرفانی پیشنهاد شما برای بیرون رفت از بحران بفرمایید
اینه که باید طالبان صندوق را آرای بگذارن
اگر دوران خلافتی هم میگم خلفای اسلام هم از طریق آرای مردم پیش رفتن، اولی و مشروعیت مردم رو به دست بیارن، و اگر میگن بعضی از اقوام خوش نیستن که دختران در مکاتب برن، این هم باید صندوق بذارن. و ثالثاً اینه که از جامعه جهانی خواهشمندم که فشارهای بیشتری بر طالبان بیارن که از این مسئله مردم افغانستان خطا بخت.
یک جهان ممنون. درنو میلمنو او درنو اوریدونکو لتا سټولو نه مننه. دا زما حق د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. زه د خبرونه په پای کې لخپل ګرانو میلمنو د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس ډاکټر حاتف مختار، د پوهنتون استاد مستور سیلاب، او همداراز د دینی مطالعاتو څېړونکي عبدالاحمد عرفانی څخه مننه کوم، او له ټولو هغو ګرانو اوریدونکو چې موږ سره یې تماس ونیو او خبرونه کې برخه واخیسته له دوی نه مننه کوم. تر راتلونکي اونۍ او بلې خبرونې پورې تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد آباد او خوشاله اوسئ.
गुलाब गुलाब जानान में प्रदे मजदूरे मड़ोशी जी, गुलाब गुलाब जानान में प्रदे मजदूरे मड़ोशी। या बताता पाती चशी, या बमाता पाती चशी, वले वले दास्योशी, वले वले दास्योशी, जी गुलाब गुलाब स्वानान में प्रदे मजदोरे मलशी। पतरंग वस्तुना ता पतरंग पतरंग वस्तुना रे पस्तर स्तर गोड़ान दशी वले वले दासे ओशी चि गुलाब गुलाब जानान में प्रदे मजदूरे मड़ोशी। पल्यास बिंदेरा पसड़ाशी वले वले दास्योशी चि गुलाब गुलाब जानान में प्रदे मजदूरे मड़ोशी। سکرم غار و سینا زمز در چی سرگردانا تاپا سکرم غار و سینا زمز در چی سرگردانا بیا پوتو جگ دلکا دلالونو بادخشانا زایا مودا کی گی بابر زایا چمکل سارا ناشی ولی والی داستی اوشی چی گلاب گلاب فانان میں پپردے مزدور ملوشی یا بطاتا پاتی چاشی یا بماتا پاتی چاشی ولی والی داستی اوشی ولی والی داستی اوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پپردے مزدورے ملوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پپردے